السلام علیکم له غرمنه مخکې لس بجې دی زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او سات خپرونې اورېدو ته هرکلی کوم. سید قادر چلالوف د دې خپرونې تخنیکي چارې پر مخ وړي. په دې خپرونه کې اوري چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وي چې د افغانستان د حکومت استازیو او د طالبانو غړو تېره ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې غونډه وکړه او صلاح یې وکړه چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکوي. د 18 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د نورو موضوعاتو تفصیل هم په همدې خپرونه کې اوري، خو په سر کې مرزي احمدزی د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کوي.
سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استاز موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترې دوام وکړي. سپینه ماڼۍ وایي د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. او ملالی یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړې کړي. پوره خبرونه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرې اترو ته دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیره ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوټي کې ترسره شوې. خبر پاڼه زیاتوي چې د خبرې په ښه مثبته فضا کې ترسره شوې او پکې د چین او امریکا استازو برخه درلوده. تر دې مخکې افغان حکومت ویلی وو چې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ یو پلاوی له طالبانو سره د مستقیمو خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی. همدارنګه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم وایي له کابل یو پلاوی اسلام آباد ته للی سو د سولې د بشپړو مذاکرو د رسمي پیل لپاره د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې وکړي. دا اول وار دی چې ولسمشر غنی رسمن له طالبانو سره مخامخ خبرې تایید کړي. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنس پرون سه شنبې په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنس خبریالانو ته وویل دا خبرې به د با اعتبار سولې لپاره مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې لومړیتوب ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. سپینې ماڼۍ د پاکستان حکومت استایلی چې دواړو خواوو ته د دې لیدنې زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې په هوایي عملیاتو کې د اسلامي دولت ډلې داعش قمندان ګل زمان، د هغه مرستیال جهانباز او 15 تنه نور وسلوال وژل شول. د ملي امنیت د ریاست خبر پاڼې پرون سه شنبې ویل چې ګل زمان د خراسان ولایت لپاره د داعش دوهم لوی قمندان وو. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي امنیت ریاست په افغانستان کې د داعش د وسلوالو پر ضد د مبارزې ځانګړی ځواک جوړ کړی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوالو چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د کندوز د مدني ټولنې مشر عبدالله رسولیار د مظاهرې پر مهال د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې څو ځله د امنیت ټینګښت لپاره غږ پورته کړی خو مسؤلینو ورته قناعت نه ده ورکړی. زیاته کړه چې خپلو مظاهرو او تعصم ته به تر هغه پورې دوام ورکړي سو حکومت د کندوز نامنیو په اړه اقدامات وکړي. دا مظاهره وروسته له هغې کېږي چې په کندوز کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د شچرچی ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدله. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اثارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 60 افغانۍ او 150 پوله، یو انګلیسي پاونډ 92 افغانۍ او 60 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایراني تومانه 13 افغانۍ او 50 پوله، او زر پاکستاني کلدارې 1580 افغانۍ. د هم سو د سیمې او نړۍ خبرونه. د اروپا اتحاد د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون وویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې پنځه جمع یو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په وینا کې خبرې کوي. مذاکره کوونکو د جولای ومه د موافقې لپاره وروستی مهله ټاکلی وو، خو د امریکا متحده ایالاتو پرون وویل چې له ایران سره د 2013 کال ابتدایي موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه. دا څرګندوي چې د جولای 10 نیټه نوی ضرب الاجل ټاکل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جان کروبي پرون سه شنبه په دې اړه وویل هغه ویل هغه څه چې مذاکره کوونکي اوس مهال زیات غور ورباندې کوي د موافقې کیفیت دی، نه د وخت اوږدوالی چې کانګرس یا نور کسان به وسیړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون ویل چې د ایران سره روسیې موافقې ته د رسیدو لپاره باید اته مسلې حل شي. لاوروف زیاته کړه چې پر ایران د وسلو بندیز هم په دې لانجمنو مسلو کې شامل دی. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د 8 ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. د ملال یوسفزی د مؤسسې یوې تازه څیړنې څرګنده کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره هر کال 9.5 میلیارد ډالر پکار دي. ملال یوسفزی پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نړیوالې غونډې ته چې د کوچنیانو پر تعلیمي امکاناتو خبرې کوي زیاته کړه چې د ټولو کوچنیانو لپاره د وړیا تعلیم لګښت د نړیوالو د 8 ورځې پوځي لګښت سره برابرېږي. ملال یوسفزی به 4 ورځې وروسته 18 کلنه شي. د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د دې هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوط وژغوري. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس تېره ورځ ونتوانی چې د پراخو اصلاحاتو یوه طرحه د اروپا مشرانو ته وړاندې کړي. د اروپایي ټولنې مشرانو په پرونۍ غونډه کې په نه لیوالتیا سره سلا وکړه چې د یونان د بحران په اړه به د جولای پر 12مه بیا غونډه کوي او تر هغې به د اروپا مرکزي بانک د یونان بانکونو ته پیسې ورکوي. د اروپایي ټولنې رئیس د دې اتحادیې له 28 غړو وغوښتل چې په راتلونکې غونډه کې برخه واخلي، ځکه د هغه په خبره دا د اروپا د اقتصادي تاریخ یوه مهمه مرحله ده. او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر هغه پریکړه لیک رایګیری وزنډوله چې د بوسنیا په سربنیس ښارګوټي کې د مسلمانانو وژلو ته د قتل عام نوم ورکوي. ډیپلوماټان وایي چې پرون باید رایې اخیستل شوې وای، خو د پریکړه لیک پر متن د اختلاف له امله د روسیې، امریکا او بریتانیا ډیپلوماټانو د ورځې تر پایه بحثونه جاري وساتل او رایګیری نن ته وزنډیده. د خبرونو پای
لا مرزی احمد زی مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوریدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی افغان حکومت استازو او د طالبانو غړیو تیر ورځ په مری کې خبرې درلودې او په دغه غونډه کې چې استانبول ته نږدې تر سره شو موافقه شو چې د سولې راتلونکي خبرې اترې به هم تر سره کیږي. پروان خبرونه کې په دې اړه هم اوري چې د حکومت اجرایی ریاست مشر عبدالله عبدالاوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د ناامنۍ او اقتصادي وضعیت د خرابوالي سبب شوی دي. د کابل چاپ مطبوعات ته کتنه کوو او په دې اړه هم مفصل رپورټ اوري چې یو شمیر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په سمکرې ولسوالیو کې وسلوالو مخالفانو ته د هوا له لارې اکمالات کیږي. د سیمې پوځي افسران هم وایي چې دوی هم دغه خبرې اوریدلې دي.
دا خبر د تاسې اوریدل موږ هم اوریدل دي. موږ د پرپاس او صنعت او اسناد او شی موجود دي د بوتونو څخه موږ کوشش راولې.
د سعودي عربستان په زندانونو کې د بندو بندیانو په اړه چې اکثره له داعش سره یوځای شوي او یا په سوریا او عراق کې جنگیدلي هم یو مفصل رپورت په همدې خبرونه کې اوریدل شي. د خبرونه په دوهمه برخه کې کور کله او د ګوړې اچار 19 پروګرامونه اورئ.
مو که ژوندی وو او د رئیس صاحبان راته په غوسه نشول، نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې فایل او تکمیل کړو.
ازادي راډیو په اف ام سل اشاره 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د افغان حکومت د استازیو او د طالبانو ترمنځ 13 ورځ اسلام آباد ته نږدې په مری کې خبرې اترې ترسره شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې دا خبرې په ښه فضا او مثبتو حالاتو کې ترسره شوې او دواړو لورو په افغانستان کې د دایمي سولې لپاره د راتلونکو خبرو اترو په ترسره کولو هم موافقه وکړه. تر دې مخکې د افغانستان حکومت ویلي چې د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ افغان پلاوی په پاکستان کې د او دغلته له طالبانو سره مستقیمی خبرې کوي ترڅو د نورو مفصلو خبرو اترو مذاکراتو لپاره زمینه برابر شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم تایید کړ چې له کابل او هیئت اسلام آباد ته تللی او د طالبانو له استازو سره د سولې په اړه خبرې کوي. سره له دې چې وسلوالو په افغانستان کې خونړۍ حملې جاری ساتلي، خو اسلام آباد د سولې د خبرو لپاره د کابل د پلاوي تک د اشرف غنی د حکومت تر ټولو تازه هڅه ګڼل کیږي. پاینې حال کې سپینې ماڼۍ د دې خبرو هر کله کړی دی او د پاکستان حکومت ستایلی دی چې د طالبانو او افغان حکومت د استازیو تر منځ د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړې ده. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال صاحب رپورټ کې اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي حکومت به د طالبانو د استازو سره د سولې په مذاکرو کې له قوي موقفه خبرې کوي. ښاغلی غنی پرون په کابل کې د شمیر سیاسي څارونکو او ژورنالیستانو سره وکتل. د ارګ د مطبوعاتي دفتر خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې غونډه کې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو او په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي پر بیلابیلو اړخونو بحث کړی دی. د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی ویلي چې د سولې په مقدماتي خبرو کې به پر درېو مهمو مسلو بحث وشي، چې د سولې د مذاکرو د بهیر دوام، د باور رامنځته کولو لپاره هڅې او د دواړو خواوو لپاره د مهمو مسلو د لست جوړول دي. ښاغلی غنی او اربیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې به یوازې د افغانانو ترمنځ یا بین الافغانی وي او افغانان به یې رهبري کوي. د ولسمشر غنی په باور د سیمې هیوادو، نړیوالو او د افغانستان د حکومت مخالفو ډلو ته څرګنده شوې چې د افغانستان د امنیتي ځواکو ماتې امکان نه لري، نو له دې امله به د سولې په خبرو کې د افغانستان د حکومت لاس بر وي. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې حکومت یې هڅې کوي چې په پیل کې د تشدد او په دې هیواد کې د روانو نشوتو اندازه راکمه سي. د افغانستان ولسمشر ډاډ ورکړی چې د سولې لپاره په مذاکرو کې به د ښځو ونډه خوندي وي. ښاغلی غنی ویلي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د افغانستان د اساسي قانون د اول او دوهم فصل پر تعدیل بحث نه کوي. بل مسله چې د ولسمشر غنی په وینا د طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې نه ده شامل شوی او په راتلونکي کې هم خبرې نشي ورباندې کېدلی، هغه د ډیورنت کرښې برخلیک دی. ولسمشر غنی ویلي د نړۍ او سیمې هیوادونه پر دې پوهېدلي چې د افغانستان امنیت او سولې ته اړتیا لري. له بل پلوه سپینې ماڼۍ د پاکستان د حکومت ستاینه کړې چې په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت او د طالبانو استازو ته د خبرو زمینه برابره کړې ده. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. جاش ارنست پرون په واشنگټن کې ژورنالیستانو ته په دې اړه وویل دغه خبرې د با اعتبار سولې لپاره یو مهم ګام دی. امریکا د افغانستان حکومت د دې لپاره ستایي چې د سولې او ثبات ټینګولو ته یې اولویت ورکړی او له طالبانو سره د خبرو هڅې کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم چې اوس په ناروی کې دی پر خپل دولتي ټلویزیون په وینا کې دا پرمختګ مثبت بللی او هیله یې څرګنده کړې چې په پاکستان کې د دواړو خواوو د استازو کتنه به د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مثبتې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورید. حکومت اجرایی مشر عبدالله عبداللهوی د حکومت د مشرانو ترمنځ په پریکړو کې موجوده اختلافات د دې سبب شوي چې امنیت خراب شي او اقتصادي وضعیت هم په ناوړه حالت کې راشي. ښاغلی عبدالله دا خبرې پرون په بلخ کې د خبریالانو او د غراس د بلخ د چارواکو په حضور کې وکړې. په دې اړه مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورت لري.
د ملي یووالي حکومت اجرایي ریاست مشر عبدالله عبدالله وایي چې په شمال سون کې موجوده نامنیو خلک اندېښمن کړي او په مختلفو برخو کې د ملي یووالي حکومت د فعالیت په وړاندې ستونزې ولاړې کړي دي. د اجرایي ریاست مشر عبدالله عبدالله بلخ ولایت ته په خپل سفر کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې خلکو ته د ټاکنو پر مهال د ورکړل شویو ژمنو نه عملي کېدو دوی نسبت حکومت ته ناهیلي کړي دي. عبدالله د سه شنبې په ورځ د شمال سون تر ټولو ناامن ولایت کندوز ته سفر وکړ او له هغې پس بلخ ولایت ته ستون شو. د اجرایه ریاست مشر د خپلو بیاناتو په ترڅ کې په شمال سون کې د موجوده امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او د دین له عالمانو څخه یې د امنیت د ښه والي په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. عبدالله عبدالله وایي چې په تصمیم نیولو کې د ستونزو موجودیت او کله هم د کاري ضعف او نه وړتیا له امله ننګونې ورځ تر بلې زیاتېږي. عبدالله د اقتصادي وضعیت د خرابوالي اصلي علت موجوده ناامني او د تېر حکومت له لورې د نړیوالو مرستو څخه نامناسبه ګټه اخیستنه وبلله.
سرازیر میشد بدون شک
میلیاردون افغانی کته پورته شوه. د بهرنیانو له پیسو او امکاناتو څخه مناسبه ګټه پورته نشوه او تر څنګه توریزم ته هم د واده زمينه مناسبه پریښودل
شوه. توریزم وخت داده شو تاریخه پیدا کنه دریجه.
عبدالله یو ځل بیا د انتخاباتي نظام سمون ته اشاره درلوده او ټینګار یې وکړ چې باید د عادلانه ټاکنو ترسره کېدو په خاطر ژر تر ژره یاد کمیسیون رامنځته شي. د اجرایه ریاست مشر همدارنګه ځوانانو ته د یوه ځانګړي وزارت د جوړښت په اړه هم وعده ورکړه او ویې ویل چې په حکومت کې یې معلولو کسانو ته په لازم ډول سهمیه په پام کې نیول شوې ده. د ملي یووالي حکومت د اجرایه ریاست مشر عبدالله عبدالله له دې سره چې وایي د بهرني ځواکونو په وتلو سره له زرګونو افغانانو څخه کاري فرصتونه واخیستل شول او لوی اقتصادي ضربه یې وارده کړه، خو وایي چې د امنیت په برخه کې یې ځای افغان ځواکونو ډک کړی دی. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادۍ رادیو، مزار شریف.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له آزادۍ رادیو نه.
تاسی زمون غږ له آزادی رادیو اورئ. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو هم په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو په اړه مطالب او مقالې خپرې کړې دي. اسدالله الودین مطبوعاتو ته کتنه لري.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په اسلام آباد کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مخامخ خبرو او د دې خبرو په اړه هیلو او اندېښنو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی، د سولې د خبرو نوی پړاو، خو آیا پاکستان به بیا هم دوګونی لوبه وکړي؟ په سرمقاله کې راغلی اوس چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر شوی، د پاکستان د همکارۍ په اړه شکونه پیدا شوی او پاکستان په دې پوه شوی چې د سولې په ټینګښت کې له افغانستانه امتیاز ترلاسه کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي داسې ښکاري چې پاکستان اوس د افغانستان د غوښتنې ته ځواب ویلی چې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. د سرمقاله لیکونکي اندېښنه دا ده چې پاکستان ممکن طالبان په دوو ډلو وویشي، هغه دا چې یوه ډله به سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره وهڅوي. له طالبانو سره مخامخ خبرې، هیلې او اندېښنې، دا بیا د ویسا خپلواکې ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي دا چې پاکستان اوس طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي، د افغان حکومت هغه ادعا ثابتوي چې ویلي دي طالبان پاکستان رامنځته کړي او پاکستان یې ملاتړ کوي. سرمقاله لیکونکي ویلي که پاکستان پر طالبانو کنټرول نه درلود، نو اوس په کوم باور طالبان په اسلام آباد کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شوي؟ د ورځپاڼې په باور اوس هم اندېښنه دا ده چې پاکستان به یوه ډله طالبان سولې ته چمتو کړي او بله به د جګړې لپاره ساتي. سرنوشت خپلواکې ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې ویلي چې د اسلام آباد د سولې په خبرو کې د افغان حکومت استازیتوب د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال خلیل کرزی او د طالبانو استازیتوب د هغوی د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال ملا جلیل او قاری دین محمد کوي. په مطلب کې راغلی که د پاکستان په اشاره طالبان سوله وکړي، خلک به نور هم یقیني شي چې طالبان د پاکستان د لاس آله ده. چراغ نه دولتي ورځپاڼې بیا د یوې روحاني ډلې د مشر ابو طالود خراساني خبرې راخیستې چې ویلي دي که د طالبانو مشر ملا عمر دوی ته ویډیویي پیغام ونه لیږي، له داعش سره به یو ځای شي. خراساني ویلي ده او د طالبانو نورو قمندانانو له څو کلونو راهیسې د ملا عمر پیغام نه دی اورېدلی او د ملا عمر د کورنۍ غړو هم د هغه د ژوند او مړینې په اړه معلومات نه دي ورکړي.
د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار ونیس پروګرامونه هم لرو. د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. د پوهنې وزارت وایي هر کال میلیونونه نوي درسي کتابونه چاپوي. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي وایي دا کتابونه به په لوړ کیفیت په راتلونکو 4 میاشتو کې چاپ شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د پوهنې وزارت په داسې حال کې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون لاسلیک کوي چې د هیواد په یو شمیر ښوونځیو کې زده کوونکي د کتابونو له کموالي شکایت لري. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخي د سه‌شنبې په ورځ د دې کتابونو د چاپولو د تړون د لاسلیک کولو پر مهال وویل چې هڅې کوي د هیواد په ښوونځیو کې د درسي کتابونو کموالی پوره کړي. خاغلی بلخی وویل دا کتابونه به په ښه کیفیت چاپ او پر زده کوونکو به وویشل شي.
فکر میکنم 25 میلیون دلار دیگه ما تخصیص داریم از طرف دونرها.
فکر کوم د مرستندویان لخوا 15 میلیون دلار نور تخصیص درو چې کتابونه چاپ کړو. هیله د پراتون کې له دې هم ښه کتابونه چاپ کړو او پر روان کال کې د ملت بچو ته ورکړو.
سورز مخ کې هم د میلیونونو نوو کتابونو د چاپولو تړونونه د دې وزارت او د یو لسکورنۍ او مطبوع ترمنز لاسلیک شوی وو. خاغلی بلخی وویل دا 14 میلیونه درسي کتابونه به د دنمارک د 15.5 میلیونو ډالرو په لګښت په هندوستان او ویتنام کې په راروانو 4 میاشتو کې چاپ شي. په عین حال کې په افغانستان کې د دنمارک سفیر اوخ ولفی چل وویل هیواد حاضر دی چې په دې برخه کې له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي.
We are now ready to sign the contracts and looking forward to receiving the many books that
اوس موږ د تړون لاسلیکولو ته چمتو یو. هیله ده دا کتابونه چاپ شي او افغان زده کوونکو ته ورکړل شي. دا د اوس او راتلونکي لپاره د افغان زده کوونکو په ګټه دي او موږ به په دې برخه کې نور مرسته هم وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې په هیواد کې د درسي کتابونو له کموالي او د نصاب له ستونزو شکایتونه کیږي. خود پوهنې وزارت وایي متخصص ټیمونه یې ګمارلي چې اوسنی تعلیمي نصاب اصلاح او د راتلونکي تعلیمي کال لپاره د لوړ کیفیت لرونکو کتابونو چاپولو ته پلانونه ترتیب کړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
د خان محمد سین په راپور کې مو واوریدل چې د 14 میلیونو درسي کتابونو د چاپولو تړون د پوهنې وزارت او د دریو بهرنیو شرکتونو ترمنځ لاسلیک شو. یو شمیر افغان پوځیان ادا کوي چې د پکتیا ولایت په څمکنۍ ولسوالۍ کې وسلوال مخالفانو ته د هوا له لارې اکمالات کیږي. که څه هم چې چارواکي دغه خبره نه ردوي خو وایي چې په اړه یې پلټنې دوام لري. تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې اورو.
د پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې له 13 ورځو راهیسې جګړه ده. چارواکي په اړه چپ دي. قومي مخور، ځوانان او مدني فعالان رسنیو سره خپل ضد او نقیض معلومات شریکوي، خو چارواکي پرې د تایید مهر نه لګوي او وسلوال خپلې روانې جګړې ته دوام ورکوي. وسلوال په کوم حال کې دي او حکومتي سرتیري له کومو ننګونو سره مخ دي، دغه دوې پوښتنې نه دي ځواب سوي. خو د پوځ ځینې سرتیري چې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي، د نوم د نه ښودلو په شرط نوې خبرې کوي. دوی وایي چې وسلوالو مخالفینو ته د هوا له لارې اکمالات کیږي. دوی وایي په دې نه پوهېږي چې دغه اکمالات د چا له لوري کیږي، خو دوی خپلو لوړپوړو کسانو ته د الوتکو د اکمالاتو په اړه بشپړ معلومات ورکړي دي او د عملیاتو د پیل د مخه یې الوتکې لیدلې چې وسلوالو مخالفینو ته اکمالات کوي.
د عملیات نه یو 15 ورځې مخکې چې موږ عملیات شروع کېدل، دغه د لوړې په ساحه کې د اوربورډ په ساحه کې واتیاره کوزه شوله چې د عملیاتو په پته نه ده چې د امریکایانو وه که د پاکستانیانو وه. خپل تجهیزات یې ورته وغورځول، بیا لاړه د موږ په کم باندې لاړله. موږ ته خپل اطمینان حاصل کړ چې کنه زه د افغانستان تیاره یم. اکمالات هر شی ورته وغورځه د بیا حرکتو کتر هغې ورځې نه اوسه پورې نه دی معلومه شوې.
دغه سرتیری چې وسلوالو ته د حواله لارې د اکمالاتو خبره کوي، د لوړپوړو چارواکو په بې دریځۍ خوابدی دی او وایي دوی ته د جګړې په لومړۍ کرښه کې د عملیاتو پر مهال د برید او یا مخکې تګ اجازه نه ورکول کیږي چې دا یې د مرګ د خطر سبب ګرځي.
مشران چې دي مونږ ته اجازه نه راکوي چې مونږ مخکې لاړ شو. مونږ کولای شو مونږ د خپل سر نه تیرو په دغه خاورې کې چې دغه جنه ماته راځي دلته ما سره جنګ کوي. دوی هم د ټولو ولسوالیو ولسوالانو راغوښتي دي، والی دلته د په ورګوډ کې ټول پرسنل همدغه دوی هم راجمع شوی د ورګوډو غته ساحې ته.
د نوموړي نور ملګري هم د دغه سرتیري خبره ورسره بدرګه کوي او وایي چې که د جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته وي او د مخکې تګ اجازه ورنکړل سي، نو ستړیا او مایوسي به د مرګ سبب سي. د پکتیا امنیت قمندان پاسوال زلمی اوریاخیل په څمکنیو کې جګړه تاییدوي او وایي چې دغه روانه جګړه اوس کابو سوې او وسلوالې له پښو غورځولې دي او ګډ عملیات یې پیل کړي دي. نو موري وای وسلوالو ته د حواله لري د اكمالاتو خبره تر دوی ورسېدل ده خو لا هم په دې اړه دقیق نسی ویلی چې وسلوالو مخالفینو ته د اكمالات د چاله لوري کېږي
وګند خبر لکه څنګه تاسو اوریدل موږ هم زموږ پرسونل نه اوریدل دا والته ځای خلکو د خبرې کړې دي چې کله نه کله تیاری راځي نو تر اوسه پورې هڅې دقیق حساب نه ده معلوم
شغله وریا خیل زیاتوي چې دوی به لپاره لپسې پلټنو ورسته دا څرګنده کړي چې وسلواله ته د کوم لوري هوایي اکمالات سوي دي تر اوسه پورې دا نه ورته معلومه سوي چې خبره څومره دقیقه ده خو په اړه یې پلټنې روانې دي
دا خبر د تاسو اوریدل موږ هم اوریدل موږ د دې پر پات یو سند او اسناد او شی موجود دي د بوت باندې زموږ کوشن روان شوې دقیق بو اسناد او مدارک به پیدا
د دا هم وای چې د پکتیا ولایت سمکنیو او جنخیل ولسوالۍ په بشپړ ډول په کنټرول کې دي خو د سیمې اوسیدونکو وای چې د وسلواله حکومتي ځواکونو د جګړې لامل له سیمې څخه کډه کولو ته مجبور شوی دي او په سیمه کې وضعیت د حکومتي ځواکونو له لاسه وتلی دی وسلواله مخالفینو ته د هوایي اکمالات په اړه د وسلواله طالبانو وایندوی تر اوسه رسنیو ته څه نه دی ویلي خو تر دې وړاندې هم ویل شوي چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې وسلواله مخالفینو ته د حواله لارې اکمالات کیږي
په سوریه او عراق کې دروانو جګړو او دغلته د سنیانو پر ضد د شیعاګانو د زور زیاتی د ادعاو په نتیجه کې زیات شمیر سعودي اتباعو دغه دواړو هیوادونو ته مخه کړه چې له سنیانو څخه د دفاع لپاره په جګړو کې برخه واخلي رویټرز خبري آژانس د سعودي عربستان د کورنیو چارو د وزارت په حواله وایي د روان کال تر مارچ میاشت پورې شاوخوا 2300 سعودیان سوریه ته رسیدلي او دغلته له داعش او جبهة النصره په شان ډلو سره یو ځای شوي دي د 2013 کال تر نومبر میاشت پورې د سعودي عربستان په زندانونو کې د هغو بندیانو شمیر چې د امنیتي ملحوظاتو له امله نیول شوي 85% کې راښکته شو خو د سوریې او د عراق د جګړو له پراخېدو وروسته دا شمیر بیرته پورته ولاړ دا مهال د سعودي عربستان په امنیتي زندانونو کې شاوخوا 4209 زندانیان بند دي کته هم چې د سعودي عربستان حکومت په سوریه کې د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې د بشار اسد پر ضد جګړه کوي خو په داخل کې د سوریه جګړې ته پتلونکو ځوانانو سخت بندیزونه لګولې دي د پایتخ ریاض په جنوب کې د سعودي په ستر امنیتي زندان حایر کې دا مهال ګڼ شمېر هغه کسان بند دي چې د سوریه او عراق په جګړه کې ګډون کړی یا یې په داخل کې وسلوال فعالیت درلود او یا یې دغو دواړو هیوادونو ته د تلو هڅه کړې ده د زندان پروختون کې 25 کلن ځوان رویټرز خبري آژانس ته ویلي زما ترور د سوریې ده او غوښتل مې چې الته لاړ شم او ورسره مرسته وکړم د زنداني چې نوم یې نه دی خودل شوی د سوریې په ادلب ښار کې د نښویشتون کې سرتیري په مرمۍ پر شا لګېدلی او اوس تر درملنې لاندې دی په هایر زندان کې د وسلوال فعالیت په جرم بند اکثره زندانیان ځوانان دي او وایي دوی وروسته له هغې سوریې ته مخه کړه چې په ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک ټویټر او یوټیوب یې لا پروپاګند او تبلیغاتو ډکې ویډیوګانې او خبرونه ولیدل د امنیتي چارو سعودي کارپو مصطفی النی رویټرز آژانس ته ویلي د القاعده په شان داعش په سعودي عربستان کې د جذب او استخدام لپاره کومه ځانګړې شبکه نه لري بلکې له بهر څخه بریدونه پلانوي او په سعودي کې یوازې د خپل ملاتړو له لوجستیکي همکارۍ ګټه پورته کوي
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مسؤله وایي د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ به په یوانا کې د تهران د اټومي خبرو پړه د اټومي پروګرام پړه خبرې اترې دوام وکړي په تر داسې اټکل کېږي چې راتلونکو جمعه د دې خبرو د نتیجې لپاره د ضرب الاجل په توګه ټاکل شوې ده فرشته جلال صاحب ریپورت لري
سپینه مانی وای چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په مذاکرو کې یوې ورستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره هیڅکله هم مذاکره کوونکي تر دې اندازې نه ونږدې شوي خو ټینګار کوي چې پر ډیرو مهمو مسلو اختلافونه موجود دي د سپینه مانی ویان جاش ارنست پرون په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل
As Secretary Kerry himself said back on Sunday, we have never been
لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د شنبه په ورځ وویل موږ هیڅ کله هم د اوس پندازه روسي موافقه ته دومره نه ونږدې شوې خو پر مهمو مسلو اختلافات لا هم پاتې دي دا یوازې د امریکا نه بلکې د پنځه جمع یو هیوادو د استازو نظر څرګندوي دا څرګندوي چې خبرې د دوام ارزښت لري او له همدې امله خبرې جاري پاتې شوې دي موږ د موافقې د کیفیت پر شوالي تمرکز لرو او موږ غواړو چې د دې اطمینان ترلاسه کړو چې د ګډ عمل پلان پر خپل ځای پاتې کیږي. د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره به څو نورې ورځې هم دوام وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې د خبرو دوام د دې معنی نه لري چې دوی به خپل ضرب الاجل دریم وار تمدیدوي. د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني استازو چې 15 جمعي او هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کولې او تمه یې درلوده چې د جولای تر 8 به وروستۍ موافقه وشي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماری هرف دی وینا چې له ایران سره د 2014 میلادي کال موافقه د جمعې تر ورځې تمدید شوه، دا نظر رامنځته کړی چې شای نوی ضرب الاجل وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره ټاکل شوی دی. هرف وویل د ویانا په وروستیو مذاکرو کې پر اساسي مسایلو پرمختګ شوی دی. د اروپا د بهرني سیاست مشر فدریکا موګرینی پرنو ویل چې د یو شمېر هیوادو د بهرنیو چارو وزیران به خپلو هیوادو ته ستانه شي. په عین حال کې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورن فابیوس پرنو ویل چې له ایران سره مذاکرې اساني یا ساده نه دي.
د ایران د اټومي پروګرام په اړه د روانو خبرو تر په باب مو ریپورت ورېده. لسنی مبجی شوی دی له مرزی احمد څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان د بهرنی چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو استازو موافقه کړې چې په راتلونکي کې به د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ خبرې تیر ورځ اسلام آباد ته نږدې د مری په تفریح ښارګوډي کې ترسره شوې. سپینې ماڼۍ د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ د خبرو هرکلی وکړ. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس پرون په اسلام آباد کې د طالبانو او افغان حکومت د استازو لیدنه مهم پرمختګ بللی دی. د کندوز سلګونه اوسیدونکو نن د وروستۍ ناامنیو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د مظاهرې ګډونوال چې د مدني ټولنې غړي، ځوانان او ښځینه فعالان دي، وایي چې حکومت د کندوز د امنیت ښه والي ته پام نه کوي. د اروپای اتحادیې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګرینی پرون ویل چې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ مذاکرې به څو ورځې دوام ولري. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو استازي چې 15 جمع یو هم ورته ویل کیږي له څو ورځو راهیسې په ویانا کې خبرې کوي. په نړۍ کې د کوچنیانو د تعلیم فعالې او د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزی پرون د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اتو ورځو پوځي لګښت د کوچنیانو د وړیا تعلیم لپاره مرستې ته ځانګړي کړي. او د یونان د اقتصادي بحران له امله د اروپا غوسه او ناهیلو مشرانو د هیواد صدر اعظم ته یو بل چانس ورکړی چې د پراخو اصلاحات له لارې یونان له اقتصادي سقوطه وژغوري.
په کندهار کې یو شمیر زیارتونه په ساقي خانو بدل شوي. په دې زیارتونو کې هر ورځ تر روشماتي وروسته په سلګونو ځوانان غونډیږي او په ډلیزې توګه چرس کی او نورې نشې هم پکې کوي. محمد صادق رښتینی په رپورټ لري.
په کندهار کې د شیرنجان پیر زیارت دا یو شمیر نور زیارتونو د جملې څخه دی چې هر ورځ پکښې تر روژه مات وروسته یو شمیر کسان چې ډیره برخه ځوانان دي چرس او نور نشي مواد کوي. دوی په خپل منځ کې یو لوی چلم یې او په نوبت سره یو یو د چلم پر نل خولې ایږدي او چرس کوي. په دغه زیارتونو کې نشیانو ځان ته ډلې جوړې کړي او د پیر د مریدۍ په نامه ځوانان نشي کولو ته هڅوي. دغه ډول زیارتونو ملنګان په دې باور دي که څوک غواړي د پیر مورید سي نو هغه باید د چرسو سیګریټۍ وڅکوي. دوی وایي دا کار د پیر د خوشۍ لپاره کوي. خو په کندهار کې یو تن دیني عالم مولوي عبدالعزیز تسلیمي دا کار یوه ګناه بولي.
هغه کسان چې په زیارتو او مقدس ځایو کې دا کارونه کوي دې کسانو دوی ګناوي کړي یو ګناه د هغه دربار او د هغه شیخ یا ولی الله سپکاوی دی بل د جن د مقدسات سپکاوی دی خلک نن سبا ناری وی چې کفار زموږ مقدسات ته سپکاوی کوي تحقیر کوي بلکې حال دا چې موږ په خپل لاسو د خپل مقدسات او د خپل اولیاو د خپل پیرانو د خپل شیخانو د خپل علماو سپکاوی کوي لیکن په ځان نه پوهیږي چې موږ څه کوو
بلخوا د کندهار د حج او اوقاف ریاست رئیس محمد عمر عمر وایي چې دا موضوع به جدي نیسي او له دې وروسته به په ټولو زیارتونو کې د دا ډول کړنو مخه نیسي
انشاءالله موږ به اول کندهار د تلویزیون دغه څخه خبر دی ته ورکو خپل علماو ته به خپل وظیفه به در روانو خطبو کې ورکو او پر دې دغه باندې به موږ قمانداني وو د دغه نورو ادارو سره د خیر مجلس وکړو دې سره موږ شینو چې دغه محکمه باید څنګه وکړو
دا مهال په هیواد کې تر یو میلیون زیات کسان په نشو روږدي چې د دې جملې څخه تر یو لک زیات کسان په کندهار کې دي کچېری دولت په زیارتونو کې د نشي موادو پر څکولو بندیز ونه لګوي کېدای شي چې د موتاجینو شمیر نور هم زیات شي
کور کلی جوړونکې فرشته مرسل
درنه اوردونکو سلامونه مې ومني نن د روختونو د پاکۍ یا نظافت پاکل غږیږو ورپسې تمثیل ټوټام چمتو شوي له ازادي راډیو سره اوسئ درنو دوستانو روختونه غذای دی چې ناروغان د درملنې لپاره ورځي خو یو شمېر کسان وایي چې ځینې روختونونه دومره ناپاک دي چې ناروغ ته د روغېدلو په ځای نورې سي ستونزې هم پیدا کوي ځینې ښاریان چې کله ناروغ بستر کړي د هغوی لپاره له کور نه د ضرورت وړ شیان راوړي خو کلیوالو ته سخته ده چې روغتون ته بستره او نور توکي ورسره راوړي ځکه خو ناروغان په تېره بیا کلیوال ناروغان د روغتون د ناپاکۍ ستونزې ګالي په دې اکله په پیل کې د څو تنو خبرې اورو
کلی کې حتی ولسوالۍ کې نه روغتون شته دلی مرکزی روغتونو ته راولو چې دلته هم صفایی نسته هیڅ په شفخانه کې صفایی نسته
ځینې خزنده به مثلا ورګ دي د تر څنګ نورې خزنده کړډي وي دا حالت په روغتون داخل کې وي بيخي خلک په تکلیف کړی دي
چې یو آیت راځي نوې نوې روجایګان دو یا چوي برته چې آیت لار بیا برته ټولوي په کال کې دوه ځلې یا درې ځلې د روجایګان منزل کیږي یو مریض نه بل مریض تا چوي یو مریض نه بل مریض تا چوي ځینې ډاکټران په خپل هم داسې چې وګوري چې درته ځان معرفي نوکړي ته نه پیږي چې دا ډاکټر را په دې خاطر چې دو هغوی شخصي سلیقه هم داسې ده زموږ فرهنګ او زموږ نظافت ډېر ټیټ راغلی ده په دې کلونو کې چاپان یا د دوی لباس ته تاسې متوجه شوي چې ډېر خرن او ډېر چرک سوخته دي ولې داسې وسي دوی خو پیسې هم لري دوی خو ډاکټر دي باید دوی خپل نظافت ته ورسیږي
کومه شوبه کې مې چې مریض بستر کړی وو خو دغه شوبه کې د لاندې مثلا مریض دپاره چا جوس راوړی وي میوه یې راوړی وي د هغو پټو کې مثلا د کیلې شول یا دغسې د نور میوه هغه شول شاوخوا هملته یخې وي پرته وي یو مریض چې کوم مرض لري کېدای شي مچ په هغه باندې کینې انتقال یې کړي بل مریض ته تر څو چې موږ غواړو چې دغه مریض ښه کړو نور مرض هم اخته کېږي د مچانو لپاره هم صفایي قابل د قبول نه وه
موږ د خلکو شکایتونه چې د روغتونونو د نظافت په هکله درلودل د روغتیا وزارت د وزیر له مشاور خواجه قمرالدین صدیقي سره شریک کړل هغه وویل
هر روز و بالاخره هر هفته و یک سیستم متداوم است که چک میشه و
هر اورز او هر اونۍ د روغتونو نظافت کتل کیږي کوم روغتونونه چې پاک نه وي سپارښتنه ورته کیږي چې پاک شي که بیا هم بې پروايي وشول صفاکارانو سره قانوني چلند کیږي مونږ خپل مسولیت ادا کوو خو ګیله مو له هغو کسانو څخه ده چې روغتون ته د ناروغ لیدلو لپاره راځي په دوی کې اکثره د روغتون د ناپاکۍ سبب کیږي د بیلګې په توګه د خوړو پاتې شونی د جوس پاکټونه او څښل شوی سګریټ بې ځایه اچوي هیله مو ده چې ټول خلک په ټولو ځایونو په تیره بیا په روغتونونو کې دې مسلې ته جدي پاملرنه وکړي
محمد نبی بیا په روغتون کې ناروغان او د هغوی پیوازان هم د روغتون د ناپاکۍ لامل بولي وایي ځینې کسان چې کوم څه خوري پاتې شونې عمل ته اچوي
خلک دا مسولیت لري کټونه خرابېږي یا روجایانې ماشومانو لخوا چټلېږي هغه باید صفا کړي ومینځل شي کیلو پټکی دی منو د نور میو پټکی دی اته باید خلته یا لفافه پیدا کیغه کې واچې غه خونی نه بهر کی څنګه چې دای پلمړی زل غه خونی ترازی یو مریض درولی باید په مغه ډول باندې بیرته مغه خونه بل مریض ته دی پریک دی نن کده دا کارو کې یو مریض دا کارو کې سبب بل دا کار کوي په لخر دغه یو کلچر باندې وړي
غوړو سه د خپل سه پاکو سی شپخان خود پاک ده شپخان څو وخت نمبر درې کی شپارکټ نن دی سه کاغذونه ولي بغل مغلن توې نسی ته شي زنه به مراد
قدر من اوریدونکو تاسو د ازادي رادیو خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلی شئ د انټرنیټ پته www.azadiradio.com درنو اوریدونکو اتر دې د مخ په دیوغه غیدلو چې ځینی روختونونه صفاکاران نه پاکوي او یا هم ورغلی کسان د نظافت خیال نساتي یو شمیر کسان به دا هم وایي چې په خپل ډاکټران هم پیچکاری او نور شیان بې ځای اچوي
ڈاکٹر ران دی جدید سے کار کے نو عوام خلق بہ سنگا نے کہ صاحب ورتا جوڑا کڑے چا مغلتا غردے دسی مسنوی شے ورتا جوڑ کڑے چ سو زمین پ کے صحیح خبیر تا مال تا باندھی و غردے ٹولا مغلتا گن مند پی باندھی جوڑ کڑے شو خوا کورون تشتا دا پچکاری گان دی دا بوتل دی دا نور دا سرنجو نستنی دی لارا کے پرتی دی
بیزای از غرزی منبی و بلاوبتری و دغسیان پشکاری و یا مثال لسرم پوشونه خلق پرخیج و یا کشنه اخی یا دست کیج دز خلق مرض اخی
ستنی مهم لدل دی دوا بوتلونه دی او د سیرم بوتلونه دی او اشکارګان دی بمبی دی دمو لدل دی پر دی باندې مچان ګرځي موږ قسم د غورته مګاستم مچان باندې ګرځي د ډیر کسبتونه د اسکم رزونه پیدا کیږي
د فاریاب وسونکو محمد ګل وای چې زموږ دی ولایت په روختونونو کې هیڅوک د روختون د ناپاکۍ سبب نکېږي خو کابل کې وینم چې څوک د نظافت په کیسه کې نه دی
شیرین تاګا دول سوالی شپخانه پاکت د نظافت تر نور ول سوالی پرشد به خپل د ولایت هم شدی مسئولین د شپخانه ډیر توجه ورته لري به موږ په شیرین تاګا دول سوالی کې شورای سیل روزي خپل اوس د شورای سیل ما شهر مشکل پښ کې پیدا کو بیا ورزو موږ په دقیق غلطه نظارت کوو په هفته کې یو دوره باندې خرو د شیرین تاګا په ول سوالی کې
شپخانه
په شپخانه کې وو د شهر دا شنه دی هر څوک چر شي خو هر ځای ورځي و خپل دغه پیادهګان دي مسئولین دي توجه نه لري مالې دلی دي په کابل کې مملې دلی په مزار شریف کې مملې دلی دي بعض ځایو کې مقصد د مش خپل د ولسوالۍ د چاترب نشینه ډیر ستر دي د کسافت خانې لوراله تعالی د مرته جوړ کړی دي پلاستیکان لور او دغه ان چادر دغه مرته جوړ کړی دي وړي حالت ورځي علي د بیا دغه څخه بل ځای انتقال یو دښ مشت
د نزانا د رختون رئیس ډاکټر حتیق علی مینم پختلی چې په رختون کې د بیکاره شین اچول پسې لحاظ د کوم ستونزو لامل کېدلی شي
ټول دغه باطل شان یا اضافي شان چې په شفاخانه کې پاتې کی په دوه ډول دي یو عمومي اضافي مواد دي یا شیان دي چې 50% تشکیلوي لکه دغه د سرنجونو پلاستیک چې دی یا مثلا د دوا او پوښونه دي یا داسې نور مواد چې هغه ضررناک نه دي اما 15% نور هغه خطرناک مواد دي چې هغه نه ډاکټر هم متضرر کیږي نرس او قابل هم متضرر کیږي او کم چاپیریال چلته خلک پکې کار کوي شومان دی یا که شاروالی کارکونکو دی دا ټول تینا متضرر کیدلی شي نو ښه خبره دا ده چې دغه 15% مواد چې هغه کې ستنې شامل دي پاغه کې پلونه شامل دي پاغه کې ټول هغه مواد چې دی او مریض سره کارول شي وي مداخله پکې شي وي نوکتی زوی او یا کم میکروبي شیان دا پکې شامل دي نو ښه خبره دا ده چې دا 15% مواد چې ډیر زیات مضر دي هم د پرسونل لپاره هم د خلکو لپاره دا په دریو طریقو باندې لمن جوړل کیږي یو طریقه دا ده چې په آزاد هوا کې وسوځول شي دومره طریقه دا ده چې دغه مواد یا دغه باطل شیان چې کوم دي په ځمکه کې خښ شي ماین زور ته معلوم وي دریمه خبره دا ده چې د انګلیسي او اصطلاح ده چې انسینریشن وایي یعنی دا انسینریشن دا سی یو پروسه ده چې یو ماشين ورته پکار دی د انسینریټر په نامه او دا فکر کوم ډیر لګښت اړتیا لري په بعض شفاخانو کې شته ده په ټولو کې موجود نه ده لوړ مصرف ته ضرورت لري ډیر غټ ماشين ده چې دا ماشين اصلا دوه برخې لري لندنې برخه تقریبا 200 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دا ټول مواد پکې واچول شي نو په لوګي باندې بدلیږي او دا لوګي خو بیا مضر ده نو د دې لپاره پورتنې برخې چې بیا د 1100 درجه د سانتیګریډ حرارت تولیدوي چې دغه دود په غیر زهري ماده باندې بدلوي چې بل اخر خلکو ته ضرر نشته هله مامداده چې په دولت کې دا توانایي چې په اکثر دولتي شفاخانو کې دا رایج شي رواج شي ترڅو دغه مواد له ضرر څخه هم خپل پرسونل او هم خلک په امان پاتې شي
د روغتیا وزارت وزیر مشاور خواجه قمر الدین صدیقی بیان منی چې ځینی ډاکټران هم د دوا بیکاره شین د زده چوی چې مناسب نوی
خب ای اداره ما کاملا رد میکنم برای
ځکه زه په پوره توګه دا خبره ردوم ډاکټران زمونږ د ټولنې پو کساندي هغه هیڅ کله پر روغتون کې بیکاره شین نه چوی پاتشوا پر روغتون کې د مچانو خبره کله چې تګ را تک ډیر وی خامخبه یو یو مچ هم نه نوزی بیا هم وایم چې زمونږ صفاکاران نه پریږدي چې روغتون کې مچان وی یا هم روغتون نه پاک شي خو دې هم باید خلک پوه شي چې د روغتون د نظافت پاکله د دوی همکاري ډیره مهمه ده.
درنو دوستانو اوس تمثلي ټوټه ورو په تمثلي ټوټه کې د کسانو پاکله خبري شوي چې پروژه کې بیا وسیلی وي خپل شخصي کارونه هم د کورنۍ په نورو غړو کې وي.
و خزی خزی
ات سوای دادای درزم
تراش هغه انواری کې کتاب دی غراکه
وسړی انواری دې سر ته یې کې چې لاس ور ووت کې کتاب اخلي
قال مغال مکو اعصاب مې خراب وای درته مې کتاب را واخله خو را واخله
اعصاب خو دې ته همیشه خرابي بګد په روجمات سال کې کو خو پرې دې چې خپل دیګای وکم چې روجمات هر څه درته تیار وي
سال مې څنګه کې خو بورم درته دوه بجې غوخه راوړه ما خام ځان یو کس غوخه نرم نه و
بس که سړی قصاب پیژندلې خدا دې چې شي غوخه درکړي و دوه بجو نه چې مې بخار ورک تر ما خام په پوری پخه نشوه
پخه نشوه پخیدله خو یاد خوب کړه یاد بیا هم سره کیسی کړي
یا می خوب کړه یا می کیسی کړي دي اخر و سره یک دي تا روزه ده خو زمام روزه ده
تا کتاب را کړي خبرې مکو مغزم مخربو
وی وای مغزم مخرب او نه در کوم دا کتاب خپل در واخله زم چې کار لرم
سلام علیکم چیری یا سلام
علیکم ستاسو خو جوړه
خراري
ده
شکر دې ستاسو چال دې شې
سره چال دې پوری ورکه که چال بس مگر زه د ورځ مور چې پختنه مکو
ونی څه پېښه ده بیا څه نکړ سوې
نم دیک په وخت نم چه په وخت بس روزه راځي تیری ګرابانی
خیر دې روزه ده نو که حوصله وکي پروا نه لري
خوري حوصله څنګه وکم بیګال ته ماخام اذان وکي د دې نه چه دمو نه شروع په خوا نه حساب په خوا نه درسخان را وړو خو چی شور سره وکم
خو خوري ته ما ملامت ک الته ما شومان ته ډوډۍ تیارول الته می دته روزه ما تیارول الته مخبل روزه نه و ما تکړي الته د دې امرونه و چې دا شی راوړه او دا شی راوړه دا شی راوړه دا شی راوړه
ګوره وروره دا خو شوه یې درته مجبوره ده چې یو شی درته راوړي که ټوله یو ځای وکړي د سرخان اواد کې خو سړی دې ډوډۍ دې
که زه د سرخان راوړم کیدم خیر دې که دا اوار ک زه به یو بل کار پسې لاړم
شوه
دې کې به دې هم ثوابي هم بل ما سره یو مرسته وي
خو خیر دا کار مم زو کوم در سرخان بم راوړم او بوب بم راوړم خو دسی نشي بیا شي به جوم چې خزي خطر راوړه تر ته چې دیګ نه دی په
نه داس نه
داس نظر تا وایې
اچار اچار اچار
د سشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا
فګوري دونکو سلام پام کوئ چې پروژه کې په غوسه نشئ کنا یا به مو ځان په چاډه بولی وي او یا به مو هم بل څوک دبولی وي چې په دواړو حالتونو کې تاوان دې تاسو دی او بیا پروژه کې خو غوسه ډیره وي او د سړي زور کم نو ځکه احتیاط کوئ چې له کوم قوي سړي سره مخامخ نشئ نوی وزیران خپل سلورزنی پلانونه اعلانوي او هر یو ته چې غوږونی سي نو ته به وایې چې په دا سلورزو کې به افغانستان پرته له شکه د کوریا یا مالیزیا درجې ته ورسوي موږ مو هم د یوه وزیر سلورزنی پلان د تشریح غونډې ته بیایو چې په خپلو غوږونو یې واورئ
د ټولو خاغلیو او اغلیو په اجازه واړم د راتلونکو سلو ورځو لپاره خپل کاری پلان اعلان کړم منن منن موږ که ژوندیو او د حکومت رئیس صاحبان راته په غوسه نشول نو پر راتلونکو سلو ورځو کې به د دروغجن خبره له 1500 څخه زیاتې وړې او غټې پروژې پایل او تکمیل کړو منن تر ټولو مهمه پروژه د دې مزنګ رسرته د اوبو د ویالې خېژول دي. تاسو شاید تعجب وکړئ چې دا لا څه ډول پروژه ده، خو زه به یې درته تشریح کړم چې دا یوه داسې پروژه ده چې په تکمیلېدو سره به یې نړیوال هم ورته حیران پاتې شي، ځکه د دې مزنګ د غره سرته د روانو اوبو ویالې خېژول او بیا په هغو اوبو د دغه غره شین کول په نړیواله سطح یو نادره خبره ده. موږ غواړو له لالندر څخه د سیند روانو اوبو ویاله لومړی چلستون او بیا له چلستون څخه ریونده د اسمایي غره سرته وباسو او بیا له اسمایي غره د مزنګ د غره سرته یو ترناو تیر کړو. ترناو لویې ناوې ته وایي چې له پرې کړي ځایه اوبه پکې تیروي. نو موږ هم غواړو یوه ډېره لویه ناوه چې له پورې غره تر انتنونو پورې کېښودل شي او اوبه پکې راتیرې شي. څو پوښتنه لري؟
وزیر صاحب، ما ته دا پوښتنه پیدا شوه چې له لالندره به د اسمایي غره ته څه ډول اوبه پورته کوئ، ځکه چې غر خو ډېر لوړ دی.
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه او ما هم غوښتل همدغه خبره درته تشریح کړم. ګرانې، ته به په فزیک پوهېږې او که به نه پوهېږې، خو په دې پوه سه چې د لالندر د سیند سطح د اسمایي غره د څوکې له سطحې نه لوړه ده، او چې هغه لوړه سوه نو اوبه پرته له شکه ورپورته کېږي. خو که په کوم ځای کې داسې پرې سطح مخه ته راغله، نو هلته به هماغه د ترناو له تخنیک څخه استفاده وکړو. په دې کار سره به وکولی شو د کابل ښار ټول غرونه شنه او پر ځنګلونو بدل کړو. دوهمه غټه پروژه د آمو سیند مهارول دي. په دې معنی چې موږ غواړو د آمو سیند ته بندونه جوړ کړو او اوبه یې داغ راتاو کړو، بیا دغه راتاو سوو اوبو ته د برق د تولید داینموګانې کیږدو. په دې ډول به هم زموږ د هېواد دښتې آبادې شي او هم به مفت برق لاسته راوړو.
وزیر صاحب، دا کار به په سلو ورځو کې تکمیل نه شي.
چې د دې مزنګ د غره سرته په ویاله کې اوبه تېرول تکمیلېږي، نو دا به هم تکمیل شي. دریمه غټه پروژه مو دا ده چې له کندهار څخه د هند سمندر ته یو ډېر لوی تونل ووهو چې کښتۍ پکې تګ راتګ وکړی شي او سمندر ته لاره پیدا کړو. په دې کار سره به د ګاونډیو له احتیاط څخه د تل لپاره خلاص شو او تجارت به مو هم ډېره زیاته وده وکړي.
پاکستان به کله اجازه درکړي؟
پټې وهو، هغوی نه پې خبره وو.
دغه دې خبر شول نو په مطبوعاتي کنفرانس کې دې ټوله خبره افشا کړه.
چې خبر شو تر سره مو ځار، لاس یې خلاص چې څه کولی شي ودې کړي.
وزیر صاحب، لکه چې روژې ګنګس کړی، ډېرې لویې لویې پروژې دې په لاره اچولي.
همدا درې غټې وې، سلې متوسطې دي او پاتې نورې وړې پروژې دي، لکه له ښاره د مشچان شړل، د میاشو بندي کول، له کثافاتو څخه په صنعت کې کار اخیستل او نورې داسې. مننه. که حوصله لرئ چې ټولې 1500 پروژې درته تشریح کړم.
ځه چې رئیسان یې واوري نو له شروع کېدو نه به مخکې مډالونه راکړي، ځکه هسې هم هر څه د کاغذ په مخ دي.
یو وخت حزبونه جوړول موچول، بیا چالاکانو د انجیوګانو جوړولو خواته مخه کړه، ورپسې د شرکتونو جوړول موچول، او اوس د ټولنو او بنسټونو جامو جوش دی. هر چالاک په ځان د یوې ټولنې د مشر نوم ایښی دی او په همدې نامه پیسې وهي. د همدغسې یو له حاله مو خبرو.
وایم له دې زویه به خدای که خیر وکړي، د هیڅ کار نه شو، ټوله ورځ دی د کوترې چرګان دي. له دې سره یې والوزوه، له هغه سره یې وجنګوه.
ځه سړیه، نه دې ښه ښوونځی پې ولوست، نه دې ښه کسبګر تېر جوړ کړ چې چرګان ونه جنګوي، نو څه وکړي؟
مورې څه وکړم؟ ښوونځی مې ولوست، چې پوهنتون ته ناکام شم نو زه به یې څنګه کړم؟ له واسطې پرته هیڅ کار نه کیږي.
نور مه غږېږه لکه، شل ځایه مې واسطه درته پیدا کړه، خو یې اوه ځای کې هم کامیاب نه شوي. خدای ناکام پیدا کړی.
وو سړیه، اوس یو غم وکه، یوه لاره ورته پیدا که، آخر تر څو به هم داسې بېکاره ګرځي.
څه غم یې وکړم؟ وښځې خپله دې سړی شي، هغه د زونډي د زوی قدر هم نشو.
د زونډي زوی کوم غر سوری کړی چې د نه ده کړی؟
ولې نه دی کړی؟ پرون خانداد راته وویل چې د زونډي زوی کومه ټولنه جوړه کړې ده، وایي لکه د توت پاڼې دغسې پیسې اخلي. دا سرکوزی بلا وهلی چې د بل کار نه شو، کومه ټولنه خو دې جوړه کړي.
ښه ښه، د زونډي زوی اوس دومره شو؟
او ټول اخبارونه یې پاکسونو ډک دي او راډیو مرکه ورسره کړې وه.
پلاره، خوښه دې ده چې زه کومه ټولنه جوړه کړم؟
ولې نه ده خوښه؟ خدای دې تا دومره نرکې، موږ به خولۍ آسمان ته واچوو.
مورې، که نور د هېڅ کار نه شوم نو ټولنه خو په خدای چې سبا درته جوړه کړم.
خدای مې دې درته ړنده کې زویه، چې هغه عکسونه دې په اخبار کې چاپ شي، د دښمنانو به زړونه وچوي.
ټولنه به څوک راته رسمي کړي؟
زه یې درته رسمي کوم زویه، چې دا د دومره خلکو رسمي شوي دي، د تا به هم رسمي شي.
چې داسې ده نو همدا سبا ته جوړوم.
د څه شي جوړوې؟
د کوتر بازانو، کوک بازانو او بودنه بازانو ټولنه. تر اوسه لا چا په دې نامه ټولنه نه ده جوړه کړې. خارجیان حتماً ښې پیسې هم ورکوي.
ښه فکر دې کړی، خو د ما په نظر د سګوانانو او پیشوخیلو نومونه هم ورسره یو ځای کړه، نو بهرنۍ موسسې به یې ډېره خوښه کړي، ځکه چې بهرنیان د سپی او پیشوګانو ډېر خیال ساتي.
وزویه، چې هغه دې موږ خپل سپی او پیشو دې هېره نه شي، هغه هم پکې شامل کړه.
د ټولنې په سمبول کې د زرک عکس واچوم که د مړز؟
نه نه، د دغو شیانو ما چوه. بهرنیان د زرکانو او مړزانو شوقیان نه دي. د خپل سپی عکس پکې واچوه، ډېر زیات به یې خوښ کړي.
پلاره، زه غوایم چې د ټولنې له جوړېدو نه مخکې د کلي په څو سپیانو مظاهره وکړم او په ډډو یې دا شعارونه ولیکم چې موږ خپل حق غواړو، موږ واکسین کوي، موږ پاملرنې ته اړتیا لرو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، مسکا احساس، حسین حکمت او صادق سپنخر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
غر غرو د شور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر، دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر، وسرو لمبو د غر غرو شور نه دی خبر، دسرو لمبو بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، زما بچی لاد گدر گرو رکھی یادوی، کوئی پگر لگے دلی اور دی خبر، سوچ جنگ غواڑی د جنگل زور نہ دی خبر، دسرو لمبو د غر غرو د شور نہ دی خبر، دسرو لمبو زماد کور دوران او پرمان لیونی زماد کور دوران او پرمان لیونی خپل لرمان دورانی دلکی کورن دی خبر دا سوک چی جنگ غواڑی د جنگل سورن دی خبر دسرو لمبو د غرد رود شورن دی خبر دسرو لمبو
ساعت 11